سولو کې څلور اشاره وو او احمد شفیق په سولو کې درويشت اشاره شپږ ګټلې وې. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنونده عزیز، شما را به ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. در این ساعت درباره کنفرانس های بحث میکنیم که قرار است درباره افغانستان در دهلی نو و توکیو برگزار شوند. انتظار میره که در 28 جون کنفرانس درباره افغانستان در هند دایر شود که در این کنفرانس بیشتر روی سرمایه گذاری در افغانستان تمرکز خواهد شد و روی فرصت های سرمایه گذاری در این کشور بحث میشه. اما در 8 جولای در شهر توکیو ژاپن روی تعهدات مالی جهان بعد از سال 2014 با افغانستان بحث میشه و تعهداتی هم صورت خواهد گرفت. مقامات افغان این کنفرانس ها را به نهایت مهم خواندن. می خواهیم که در یک ساعت یا کمتر از یک ساعتی که با شما هستیم از شما هم بشنویم که شما درباره برگزاری کنفرانس ها چی نظر دارین. مهمان های ما هستند وحید توحیدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، و وحید الله غازی خیل، سخنگوی وزارت تجارت افغانستان. آقای غازی خیل، شما را هم خوش آمدید میگم.
بله، سلام بر شما و بر شنونده محترم رادیو آزادی.
سلامت اوسه شغل وحید توحیدی تم منتظر یو لاته روس پوری تشریف نه دراوړ. غازی خیل صاحب، کته سی پسار کې زموږ اوریدونکو ته اول د هند کانفرنس ته هدف په ارتباط وای چې د نیو ډیلی د کانفرنس اصلي هدف څه ده؟
وګوره، هندوستان د افغانستان یو دوست هیواد دی. تر اوسه پورې په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره د 2 میلیارد امریکایي ډالرو څخه زیاته مرسته کړې ده. او دا ځله چې په هندوستان کې کم کانفرانس په 28 د جولای کیدونکی دی، په دې کې به د افغانستان سکتوري وزارتونه برخه اخلي او ډیره مهمه موضوع پکې د اجنډا کې چې شامل ده، هغه د توکیو کانفرانس ته تیاری او طرحې وړاندې کول، او په افغانستان کې په دې خبرې کول چې څومره فرصتونه، څومره امکانات، کمی لاسته راوړنې او کوم چیلنجونه تر اوسه پورې وجود لري. په دې کې به د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت، د افغانستان د مالیې وزارت، معدن وزارت، ترانسپورت، انرژي، اوبو، برېښنا، دغه وزارتونه به په دې کې ګډون کوي. او هلته به هغه خلک وي، د هغې خوانه، د سیمې د هیوادونو، د نړیوالې ټولنې استازي، د افغانستان له خوا به پکې د سکتوري خصوصي استازي هم ګډون وکړي، او نړیواله ټولنه به د افغانستان د خصوصي سکتور سره اوس او راتلونکي یعنې 2014 کال وروسته خپله مرسته اعلان کړي. په دې کې به د افغانستان گاونډي هیوادونه او د سیمه ایز سازمانونه هم ګډون وکړي.
بله، تشکر صاحب. خب دقیقا غازی خیل صاحب، اگر درباره هند بگوین، قسمی که ما شنیدیم گفته میشه که در این کنفرانس بیشتر روی سرمایه گذاری ها در افغانستان بحث میشه. شما به عنوان سخنگوی وزارت تجارت افغانستان چطور میبینین زمینه سرمایه گذاری در افغانستان؟ آیا با وضعیت امنیتی که فعلا در کشور حکم فرماست چطور میبینین؟ آیا کشورها و شرکت‌های خصوصی دل خوشخواد کردن که بیان در این کشور سرمایه گذاری کنن؟
زه فکر کوم که تاسې په تیرو لسو کلونو کې وګورئ چې څومره نړیوال کانفرنسونه د افغانستان په اړه جوړ شوي دي، او سرمایه ګذارۍ لپاره یا د افغانستان حکومت غوښتنه کړې ده له نړیوالې ټولنې نه، له همسایګانو نه، له نور اروپا نه، امریکا نه، په ځانګړې توګه له چین نه، چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. ممکن یو چیلنج وي ناامني، مګر ناامني دومره بی حده زیاته نه ده چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ مخه ونیول شي. افغانستان اوس یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د نړۍ سرمایه گزاران غواړي په افغانستان کې پنګونه وکړي، افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي. ځکه افغانستان یو لاغه هیوادونو څخه دی چې د دوی معدنیات له تروسه پورې نه دي راسپړودل شوي. په ښه بیا او په ښه کیفیت باندې دوی کولی شي له افغانستان څخه معدنیاتونه استفاده وکړي. او د افغانستان سیستم هم خوشبختانه رقابتي سیستم دی، او هر چا وګټله، یعنی که نړیوالې کمپنۍ وګټله او که
شما خوشبین هستین، یعنی قدر منابع موانع امنیتی را البته در برابر استخراج منابع طبیعی افغانستان مشکل عمده نمیدانین. آقای توحیدی هم تشریف آوردن، سخنگوی وزارت مالی افغانستان. آقای توحیدی، شما را خوش آمدید میگم. یکی از موانع عمده دیگری که در سر راه سرمایه گذاری در افغانستان وجود داره فساد اداری در افغانستان است. چی فکر میکنید شما در این کنفرانس های بین المللی میتونین که کشورهای اشتراک کننده را و همچنان شرکت های خصوصی بزرگ بین المللی را قانع بسازین که در افغانستان دیگر او فساد اداری که قبلا وجود داشت دیگر نداره، یا ای که شما اقدامات جدی را برمی‌دارین تا این شرکت ها و این کشورها بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن؟
من نستاس نه استاس و درنو اوریدم کنه هم درنگ ټول دوستان ته اوریدم کو ته ز خپل سلامونه نه کی هله ډله کوم. طبعاً دغه دوویشت پروګرامونه چې د افغانستان د ملي اولویت په برخه کې نیول شوې دي، یو هم د الکترونیکی حکومتداری برخه ده چې په دغه کې تر ډیره بریده د فساد د کاهش او همدارنګه د فساد د مخنیوي او د لاسبورتون د مخنیوي لامل ګرځي. طبعا هغه سیزونه چې یا هغه غوښتنې چې د افغانستان حکومت لري د بین المللي ټولنې څخه یا نړیوال ټولنې څخه، هغوی هم خپل غوښتنې ځانګړې هم لري چې په د هغوی د غوښتنو په برخه کې یو هم دا ده چې څنګه کولی شو چې موږ د فساد مخنیوي او لاسنیوي وکړو او دا نور د فساد د جرل نور ټولې کړو. چې البته دغه یو برنامه چې مخکې ما تاسو ویل د الکترونیک حکومت درې چې برنامه ملي شفافیت پکې هم نغښتی دی، یو ځانګړی اولویت پکې دا دی. همدارنګه د تیرو لس کلونو تجارب دغه ناست چې مخکې له کانفرنس نه البته پرونم چې یو دویمه ناسته وه، همدارنګه دغه نه مخکې ځینې ناست شوي وي او د نن ورځې به هم ځینې نور ناست کیږي، دا هغه ناست دی چې د تیرو لس کلونو دغه ناخوالو همدارنګه د ځینو ستونزو د ترخې تجربو څخه ګټه غسل کیږي او د غینا البته د غی د مخنیوي په برخه کې
بل څه کوم
نور جګیږي.
سلامت اوسئ توحیدی صاحب. غازی خیل صاحب وویل شول چې د هند په کانفرنس کې به نړیوال پانګه چون کې تشویق شي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، په ځینو برخو کې کړې هم ده، مثلا د عینکو مسو د شمال د تیلو همدارس د حاجیګک د کان د استخراج لپاره هم اندیانو علاقمندي ښودلې ده. په نورو کومو برخو کې فکر کوي چې نړیوال حاضر دي چې په افغانستان کې پانګه واچوي؟
نړیوال خو سپورې په دغه برخو کې ډیره غټه سرمایه گذاری کړې ده. تیر جمعې په ورځ هم د ترکمنستان غاز چې د افغانستان له خاورې تاجکستان او چین ته ځي، د چین له یو مهمې معتبرې کمپنۍ چې د چین ملي پټرولیم کمپنۍ ده، د افغانستان د معدن وزیر لخوا نور سره لاسلیک شو چې د افغانستان لخوا نه به د دوی یعنی ترکمنستان ته به د ترکمنستان غاز به افغانستان له لارې چین ته او تاجکستان ته تیریږي، چې د نه مخکې د چین یو همدغه کمپنۍ د افغانستان مهم یعنی په د امو سین سره خوا کې چې کوم د نفتی موادو درې بلاکونه دي هغه ترلاسه کړي دي او تمه دا ده چې د میزان میاشت تر اخیرو پورې په دې باندې سرمایه گذاري وکړي. یعنی په افغانستان کې نه یوازې د سرمایه گذاري لپاره بلکې د مادنیاتو باندې د پنکونې لپاره هم ډیره زیاته زمینه مساعده ده.
بله تشکر. خب به شنونده های رادیو آزادی هم یادآور میشیم بازم که شنونده های شما میتونین در این بحث مساهم بگیرین، نظرتان رو شریک بسازین و توقعات را که از حکومت افغانستان دارین در این کنفرانس ها در ارتباط به این کنفرانس ها میتونین با میمونان برنامه شریک بسازین. شماره استدیوهای رادیو آزادی را براتون میگم 0799-203-540 و همچنان 0700-822-755. شماره بین المللی ما 0042-02-21-12-41-01 و 0042-02-21-12-42-01 و همچنان صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود هم در اختیار شماست.
آقای دکتر هم لرو
شنوندی هم روی خط داریم، بفرمایید.
زن معرفی که آزادی
رو.
و علیکم السلام.
آوریدم آقا.
بله صاحب مهربانی.
بله سروان سوزو تا خپل احترامات سلامونه ورانه کول تاسو میلمانو ته
را دې
چې په حقیقت باندې.
بله صاحب اواز مو ټیټ شو.
درباره حقیقت میخواستیم صحبت کنیم، متاسفانه که
حقیقت
تلفن تو قطع شد. بله خب میشه یک دوباره تماس بگیریم شما؟
بله اوریدون که لرود زن معرفی که
نخواهی تلفن ها هم قطع است. به این که شما دیگر داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، صحبت کنید.
رادیو چی تکیه و خبری و کهی؟
رادیو تانه خاموش کنین، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوبی؟
بله سب مهربانی مهربانی که خانزامان سب
اوري
بل صاحب ستاسي خبري اوري خبري وكي لطفا
دغه یو غانی څنګه د بغښت کارګون دي سره کوم خلک دي دا بنګان دي سره کوم دي دا نه شي
لطفا لطفا په اصلي موضوع باندې خبري وکړه له شکایتونو تیر شه اصلي خبره وکړه
اصلي خبره ما ده چې دا اوس دا د برغان باندې دا دوتم د ټیکسټ لا دی دا استراوان کیږي خبر
ډېره مننه متاسفانه ستاسې آواز هم واضح نه راتو خو بیا هم پوه شو سره بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام تاسو عامل منو ټول احترامات وړاندې کوم باندې احترامات تاسو د میهمانو نه پر ډېر احترام سره غواړم چې په افغانستان نظر کې چې د افغانستان حالات پر کومه روان دي او په کومه خوا د اوس څه حالات روان دي ولکه خصوصي سکتور ولکه تجارتي ولکه خبرې تاسو راځئ د میدان وردګ ولایت وګورئ او لاس می ترکه د ولایت څو دي پاتې کړل موږ یې شهید امنیت ته د خلکو لپاره کار کوي ولکه تجارت یې شي دا سیاست مدارانو نه غواړو چې ولکه د نور خلکو کورونو مال دې جوړوي دا دا درو ویل نو په دې په دات ولا کفر اما پنځه نفر چې کابل کې دي خبر
شاید هم در ولایت شما یا در ولسوالی شما امنیت خیلی خراب باشه اما در بعض مناطق دیگر خصوصا کابل و راه‌های اشاره‌ها در افغانستان ما امروز روزه گزارش‌هایی داریم که کاروان‌های تجارتی عبور و مرور میکنه چه فکر میکنین؟
بله سعید بیشتر با احترام امروز پنج تانکر در ساحه نزدیکی ولایت میدان وردک در گرفته این رقم امنیت است شما با یک امنیت کابل خوشه در کابل امنیت باشه مکتب باشه شما فکر کنین نفر مکتب مسموم میشه این خود مدیر مکتب دست داره
بله سلامت
اشاره داشتیم به این موضوع و گفتیم که نامنی یکی از موانع عمده در راه سرمایه‌گذاری در افغانستان
خیلی رو بیا به ملمن و تو شد زن معرفی که آزادی رادیو
سلامون از آن ارتکی هم لومه خود یه ورانگیز لرم اگه پختن در دیر مهمه دود که سلیوی خطا سو گواره که پنگوال افغانستان تاره جلب کنی
بله سو
همه خبر دلتا دخیلی گوخانه دی لکه وزا دستان بیو مثال دی در دیر بخت سی کهوی ستا پنگوال دو ولی حوز راورتا وستا ما تباد رک وزا که دوانستان مالی خوزه هم کلوی خواست نفسه دو همه خبره که چې کوم شرکت سره قرارداد کوي لطفاً ورته ووایئ چې کار به زر شروع کړي داسې نه لکه د مس عینک که د مس عینک کار داسې روان وي ووایي مانه که په زر کاله وروسته دا خارج شي که داسې وي دفن نه زموږ په درد اخلي او که واقعان کار وشي یا وطن دومره قانونونه لري ووایي مانه موږ به د نورو سره مرسته کوو نو تاسو په پوله نه په جدا غوښتنه کوم چې قانون عملي کوه او بلکې کوم
شرکتدا
خبره ډېره مهمه ده
تشکر
سلامت اوسئ کور ودن نو نه پوهېږم د له کوم وزارت سره ارتباط لري د مالیې له وزارت سره که د تجارت او صنایعو له وزارت سره که هر یو غواړئ ځواب ورکړي دوی اورېدونکو ته خصوصا وروستي ته اټک صاحب ته د دوی د اندېښنې په باب څه وایست
ښه زه فکر کوم دا داسې سوالونه و چې دا د دواړو وزارتونو پورې تړاو ځکه نه لري چې دوی ډېره خبره په ښاغلي رشید دوستم باندې وه چې دوی د دغسې معدنیاتو ته موانع ګرځي زه فکر کوم په هغې باره کې خو د افغانستان د معدن وزارت د افغانستان ملي امنیت شورا ته رپورټ ورکړی دی هغوی هغه قضایي ارګانونو ته وظیفه سپارل شوې ده او تحقیقات جریان لري په دې اړه
بله
همچنان از میخواستیم از توحیدی صاحب بشنویم وزیر صاحب مالیه گفتن که تا سال 2014 افغانستان به شکل از اشکال از لحاظ مالی و تامین هزینه های داخلی به خود کفایی خواهد رسید در این مورد میشه که بیشتر توضیح بدین توحیدی صاحب
تشکر تا 2025 البته تا 2014 نی این موضوع ما دوره تحول که امی 22 برنامه اولویت ملی را که دیزاین کردن این شکلی است که و عنوان این سند دادن به سوی خودکفایی یعنی ما به سوی خودکفایی قدم های بزرگتر را میگذاریم چرا؟ البته در طی 10 سال گذشته کمک هایی که به حکومت افغانستان آمده زیادتر کمک ها به غازی خیز معلوم است و به شما بزرگوارا و به شنونده های عزیز معلوم است که زیادترش از بودجه ملی نبوده یعنی بودجه غیر اختیاری بوده که از طرف خود دونرها و مؤسسات به مصرف می رسید و 20% از او یا کمتر از 20% از طریق بودجه ملی تطبیق شده که او بسیار نتیجه خوبم البته در بر داشته این کنفرانس توکیو که ما در اداری نشست داریم. یگانه یکی از بخشای و درخواست های حکومت افغانستانی است که ما بتانیم مصارفی که در پروژه های انکشافی و در برنامه های انکشافی میشه ای از طریق بودجه ملی افغانستان مصرف شوه و زیاتر امی کمک ها که صورت میگیره از طریق بودجه ملی افغانستان صورت بگیره، نه از طریق غیر اختیاری.
توحیدی صاحب، حداقل ما توافق یزی میرم به امدی ارتباط دی مالی وزیر پرونوول چی افغانستان به تر 2040 پوری دی کال 15 میلیارد ډالر ته اړتیا ولري. آیا دا پیسې لوغو سره لوغو بیلی دی چې د افغانستان لپاره د امنیتی ځواکونو لپاره غوښتل شوی دی، دا د دواړو لپاره دومره دی که او کنه د انکشاف لپاره یوازې دی؟
نه نه جناب غزنفر صاحب، دا یوازې دغه پیسې چې غوښتل شوی دی دا ځانګړي د انکشافي پروژو لپاره دی او د انکشافي برنامو لپاره دی. د امنیت برخه چې د شیکاګو په کانفرنس کې شوی هغه جدا برخه ده. نه یوازې در امنیت چې موږ د 15 تر 16 میلیارد ډالر په غوښتل شوی استو چې هغه تر اوسه پورې نړیوال ټولنه موږ سره 3.1 تقریبا دغه سیو هوکړه تر اوسه پورې کړی چې موږ همدغه ناست روانې تر اوسه موږ کولای شو چې هغه دوشت برنامه چې موږ ډیزاین کړو دا غي د مصرفاتي برخه مو ډیزاین کړی دی. دغه تنه د 15 تر 16 پورې د 3.5 تر 16 میلیارډ ډالر پورې موږ غوښتن کې شو چې دا په مرور د زمان دا کمیږي. څنګه فردن موږ اوایت او ضرورت ترمنځ دغه واټن چې دی دغه پوره کوو. وس موږ اوایت لرو فرزن 10% خو ضرورت لرو 90%. کله چې موږ د بنسټیز کارونه یا حکومت افغانستان او د افغانستان پس دغه ټوکیو د کانفرنس هغه بنسټیز کارونه شروع کی، فردن لکه د اوبو بندونه جوړ شي، د حلقوي سرکونه جوړ شي، همدارنګه د کارګو میدانونه جوړیږي، همدارنګه د ریل پټری جوړیږي، همدارنګه دغه نور بنسټیز پروګرامونه چې دغه ټول کته سو غختل بیا به تاسو تشریح کوم چې کوم بخنه غوړم کوم برخه دي. د دغه اوایت چې ورځ په ورځ یا کال په کال ډیریږي هغه مرسته چې نړیوال ټولنې هغه کمیږي. سرقم فردن اوس موږ 10% اوایت لرو، 90% ضرورت لرو، خو تر 2030 پورې موږ به زموږ د کومکونو هغه ترګیټ صفر ته یا هم 10% ورسیږي. سرقم یعنی چې 10% به کومک وي، 90% به د افغانستان د بودیجی او دغه بنسټیز کارونه به شروع کیږي. یعنی موږ کوی شو چې 2030 نه په خپل خپو ولاړ افغانستان لرو او کمرسته تم ارتیا ولري حداقل 10% یا 10% نه یو څه کم
کومه. تعویض صاحب شما غوښتل چې بفرمایید.
بله
چل از پیشم که جامعه جناب غازی خیلی سه که شما صحبت کردین در بخش اواید معدنیات، البته در سرمایه گذاری هایی که در این بخش ها شده یعنی بسیار اواید خوبی را ما توقع کرده بودیم که تقریبا دیزاین شده که تا سال 2016 در حدود 300 میلیون دلار و یا تا 2 میلیارد دلار الی 2016 اواید معدنیات ما که پیش بینی شده و شکلی که دیزاین شده ان شاء الله کی چی می داشته باشه اواید داشتن باشه، یعنی یک پیش بینی بسیار موثر و برنامه بسیار دقیق.
یعنی د موټی اوریدون کې په قول چې ویلې وای د عینکو په مسبانی کار ډیر ورو روان دی، تاسو لږه سره خوشبینه یاست چې نه کار په صحیح شکل سره په مخ روان دی؟
غزن فرصت پس دینه ما مخکم دا یادونه وکړه چې ډیر کوشش به پدی وشي او زموږ دغه برنامه دغه سند یوازنې غوښتنه د نورو غوښتنو تر څنګ ده چې هغه هر برنامه چې تطبیق کیږي باید د افغانستان د ملي بودیجې د لارې هغه تطبیق شي. او که آیانا بیا هم تر 50-30% پورې موږ په دې هوټمن یو چې باید دغه انکشافي پروژې د افغانستان د بودیجې لارې تطبیق شي، او که آیانا بیا هم غیر اختیاري یعنی هغوی خپل غیر اختیاري بودیجې هغوی مصرفوي، هغه به داسې وي چې د افغانستان دغه 22 اولویتونه چې ډیزاین شوي دي باید په دغه برخه کې وي. داسې نه فرضاً چې یو زموږ یو وزارت د خپل تعمیر لپاره یو موضوع واخلي او پاغه مصرف کی، دا د منلو وړ نه دی. کایان بیا هم غیر اختیاري بودیجه راځي، هغه اولویتونه چې ډیزاین شوی باید په دغه اولویتونو باندې ولا کول
شي. بله تشکر
غازی خیل صاحب، نه پښتنه لرم غازی خیل صاحب، تاسو مخکې وویل چې د دې په کانفرنس کې باید ټوکیو د کانفرنس په باب هم خبري وشي. د ټوکیو د کانفرنس په تایر د ټوکیو په کانفرنس باندې ولې د دې په کانفرنس کې خبري کیږي او کیږي په څه موضوع باندې؟
وګورئ، په ټوکیو کانفرنس چې په اتم د جولای باندې په جاپان کې کیدونکې دی او په اتوشتم د جولای په هندوستان کې دی. خو اتم د جولای نه مخ کې بل لغم جوړ شي په جاپان کې او هغه یو مشورتي غونډه به وي چې په هغه کې به د ډیرو هیوادونو استازي وي او هندوستان هم تاسو پوهیږئ د افغانستان یو دوست هیواد دی او هلته به هم د دوی له تجربو نه ګټه پورته شي. په هغه کې به هم د سیمې د هیوادونو د سیمه ییز سازمانونو او نړیواله ټولنه وي. د افغانستان د خصوصي سکتور ډیر سوداګر به هلته حضور ولري او دوی سره به بحث وشي او دوی به له افغان حکومت نه هغه غوښتنې وکړي چې د توکیو په کانفرنس کې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې نه څه څنګه وغواړي او اولیتونه به ټول یعنې په ګوته شوي دي چې په کومو برخو کې افغانستان غواړي د توکیو کانفرنس ته ولاړ شي او څومره پیسې مرسته غواړي. فرضاً 5 میلیارد امریکایي ډالر غواړي. په کومو برخو کې غواړي؟ فرضاً موږ څه غواړو چې په راتلونکي یعنې له 2015 کال نه تر 2040 کال پورې افغانستان غواړي چې 1400 کیلومتره سړک جوړ کړي، 800 کیلومتره په اوږدوالي غواړي د ریل پټلۍ جوړه کړي، همدارنګه غواړي چې 15 هوایي ډګرونه جوړ کړي. دغه هغه مهم پروژو دغه د توکیو د کانفرنس ته چې افغانستان حکومت ځي دغه هغه مهم پروژو څخه دي چې یعنې په کانی زیرمو اوبو زراعت او صنعت سوداګرۍ برخو کې د افغانستان بنسټونه باید قوي سي، پیاوړي سي او خود کفا شي. یعنې دغه مرستې چې د توکیو په کانفرنس کې غوښتل کېږي 5 میلیارد امریکایي ډالر دا به کال په کال باندې کمیږي، په دې خاطر چې د افغانستان عایداتي سرچینې به قوي کیږي او د دوی مرستې به کمیږي. او زه فکر کوم نړیوالې ټولنې تم دغه کانفرنس ډیر زیات مهم دی ځکه چې د افغانستان حکومت دا اراده لري او چې مسولیت نورو مني، سره دی چې په امنیتي برخه کې له پخوانه دا مسولیت منلی دی. انتقال پروسه تقریبا دویم پړاو هم خلاص شوی دی. نو زه فکر کوم دا د نړیوالو لپاره د افغانستان لپاره ډیر یو مهم کانفرنس دی او د افغانستان حکومت تمه هم ده چې څه غواړي او څه طرحې لري، په کومو برخو کې لري نړیواله ټولنه ورسره دا ومني.
بله، خب تاویدی صاحب، شما چه مطمئن هستین که جامعه جهانی با شما هم نظر باشه در ارتباط به طرحهایی که شما دارین؟ پیش از این بارها گفته شده که مقامات حکومت افغانستان به کنفرانس هایی که میرن، کنفرانس های عمده بین المللی و یایی که در افغانستان برگزار میشه، بعض کنفرانس ها آمادگی کامل نمی داشته باشن و نمی تانن که از این کنفرانس ها به نفع افغانستان استفاده کنن.
تشکر. البته طبعا ما نشست های متعددی با نماینده های جامعه جهانی صورت گرفته که خواستای متقابل دیگه مطرح شده. البته طبعا در مقابل خواستایی که 22 برنامه اولویت ملی یا ایده سندی که به سوی خودکفایی افغانستان دیزاین شده، طبعا نو خواستایی دارن که خواست بسیار جدیشان در بخش از بین بردن فساد اداری است که دوم البته دمی 22 برنامه یک بخش از به نام حکومتداری الکترونیکی و برنامه شفافیت ملی که دوجه امو حل مشکلات دوجه نوشته شده و دو سند جاگزین شده. همچنان در این بخش یک تعهد بسیار قوی حکومت افغانستان باید داشته باشه که و اراکین دولتی داشته باشن تا باشه که افغانستان که فکر کنم که آخرین بار شاید احتمال میره که کمک جامعه جهانی باشه، دیگر حتما شاید اونام خسته باشن که به سوی خودکفایی افغانستان قدم بزرگتر مانده باشن. در بخاطر قوت بخشیدن سند وزارت مالیه با همکاری وزارتخانه های محترم با نشست های بیشتر داشتن، البته با جوانان، با جوانان و محصلین پوهنتون ها از پوهنتون کابل و پوهنتون هرات و ننگرهار و دیگه، همراه جامعه مدنی، همراه کارشناسان بخش اقتصاد، همچنان همراه وکیل صاحبای پارلمان در بخش اقتصادی، همراه سکتورهای خصوصی نشست های خاصی داریم داشتیم. البته گذشته که شاید شما راپور داشته باشین که ما بتانیم خواستای هر بخش در این سند بگنجانیم تا باشه که یک سند قوی و همه جانبه باشه، نه با فکر یک شخص. و همچنان شما از سکتور خصوصی هم چند لحظه پیش همراه جناب غازی خیل سپی صحبت کردنی هست که حکومت افغانستان بعد 2014 فوکس بیشترش به بالای سکتورهای خصوصی هم است، وی که زمینه سازی بهتره از هر لحاظ، چه لحاظ بخشای وزارت مالیه باشه که بخشای مالیاتی و تعرفه ها و دیگه و دیگه است، از لحاظ از طرف جناب وزارت محترم تجارت باشه، همچنان از جناب وزارت محترم امنیت و ارگانه امنیتی و وزارت داخله و دفاع باشه که اینا زمینه های فعالیت بهتر و بیشتر سکتور خصوصی را میگذاره تا باشه که شانه بزرگ را در دوران تحول با حکومت افغانستان بته تا از بعض بحرانایی که شاید چی شوه تو تصور شوه جلوگیری شوه و این تو یک خلای مسائل اقتصادی در افغانستان و در منطقه ایجاد میشه.
توحیدی صاحب، استاد مخکینه خبر رو زده سپوی شما چه د افغانستان حکومت نور لنریوال ټولنی غواړي چې په داسې پروژو کې پانګونه وکړي چې هغه د افغانستان د حکومت لپاره عاید وزیږي، لکه که دې شي دغه پروژې چې تاسو غوښتنه لري چې په هغه د نړیواله ټولنه سرمایه ګذاري وکړي، هغه کومې پروژې دي؟
جناب قسن فرسب، دا مخ کې چې مو ویلي دغه دوویشت برنامه چې ډیزاین شوی چې دا په اولویت کې قرار لري، د منابع طبیعي دهلیزونه دي، فرزن لکه حلقوي سرکونه دي، د کارګو میدان هوایی ډګرونه دي، او همدارنګ هوایی ډګرونه دي، د ریل پټلۍ دي، همدارنګ د زراعت د انکشاف حلقې دي، په دې برخه کې د ابرسنۍ برخه دي، د بازار د پیدا کولو برخه دي، د زراعت د لوړتیا خبره دي، د راهسازي دهات خبره دي، تقویت دهات های محلي خدا، انکشافی منابع بشری ده چې معرف او صحت او امنیت او دغه برخو کې ډیر زیات ورته باید کار وشي، همدارنګه منابع استخراجی ده، تامین انرژي برخه ده، سکتور خصوصي یو ډیر مهمه برخه ده، د دغه د پنګونې برخه ده، همدارنګه د الکترونیکی افغانستان د حکومتداري الکترونیکی چې ملي شفافیت برنامه پدې کې انغښت دي، دغه ده البته چې حقوق بشر او تعلیمات عالی او نور برخه کې لری، یعنی امدارنګ د مدنیاتو برخه ده، امدارنګ د انرژي برخه ده، د ټول هغه اولویتونه دي چې په دغه باندې یعنی بنسټیز کارونه باید وشي چې تر څو کولای شو مونږ خپل په خپل اواید باندې د 2023 نو وروسته حداقل 90% ته خپل اواید ورسو، چې که حداقل کوشش پدې چې صفر شي او کنه 30% پر نور نړیوال ټولن ته مونږ اړو وسو.
تشکر. خب بیاین که از شنوندای ما بشنویم که اونا درباره ظرفیت های موجود در حکومت افغانستان چی میگن. آیا اینا شنوندای ما به این باور هستند که حکومت افغانستان میتونه همچو پروژه ها را عملی کنه تا سال 2024 که افغانستان بتونه بر خود متکی باشه و دیگر دست افغانستان به کدام کشور خارجی دراز نباشه؟ به شنوندای ما فرصت میتیم و شنوندای شما میتونیم به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس گرفته نظرتون با ما شریک بسازین که در این برنامه درباره کنفرانس های دهلی و توکیو درباره افغانستان بحث میکنیم. در کنفرانس دهلی بیشتر روی سرمایه گذاری در افغانستان بحث میشه. شنونده هم روی خط داریم، بفرمایید سر رادیو آزادی صحبت کنید.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
علیکم السلام.
مهربانی اوکی.
مهربانی سر.
در از خود خبر کنم که از کبوب کنفرانس در افغانستان به هیچ کمگه توانه نری، زکر که افغانستان که خارجانی پر افغانستان که همه نمیت یک خیلی نرازی زکر که نرازی که افغانستان در اثرات سیناری و بمباری جنی در آقا بزیم پروان ولایت که تاگر مستقی که امریکانی بمباری و کلا ولی زده مخنیوه نکیجی هر کلا در افغانستان بمباریان نخوانیش پر افغانستان که دامن رازی.
بله، دا دی البته دی دا کنفرانسون تر دیره دی افغانستان له اقتصاد سره ارتباط لري، خو اقتصاد هم به په شکل سره له امنیت سره ارتباط لري. بل اوریدون کله روزن معرفي کوي آزادی رادیو.
بفرمایئ سر.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
مهرباني وکي.
سلام حبيب، سلام بر شما، مهمان شما دونه بدن دوه ولایت من مستم.
خوش آمدید.
مهمان شما یک سوال دارم، میخوام
راستون سوال کنم. دوستان کوین سر ما یادداشت میکنیم.
اولا از نماینده وزارت مالیه میخواستم بگویم که ما سر هلمند هستیم، در اینجا هر کی پاکستانی نه از پاکستان نه مثلا از کویتا و از سمن و از لاهور نه، اینکه کار میکنه سه ماه چهار ماه مالیه میفروشه کاربر میکنه با دولت مالیه نمیده، با پس کی سه ماه چهار ماه یک زمستان پس میره تابستان پاکستان کاربر میکنه، با زمستان در افغانستان کاربر میکنه.
بله موقعتان تغییر بده زب.
بله نه تلفنم قطع شو خیر. بله اوریدون خیلی روز زن معرفی که آزادی رادیو تشنه آسمان لندی پروگرام.
السلام علیکم ساروان سر چاہتا ہوں تاسو کوم کو اصل اړین کو تخل سلام علی رحمت تقدیم اوما
سلامت اوسه
ساروان ز یو دګروال متقاعد انجینیر پیلوټ هم صاحب
bale
نو مطلب دې صاحب چې دا کانفرنس نه په دې باندې وشو صاحب خدا سي دې کار افغانستان خلکو ته چې بازی ورکړي صاحب نو په سبا کې نو دا خبری دا مطال داری که داشتم داشتم ابان داره ما بگو دا خواهد و رفت و رفت بانده خرابی دی صاحب امنیت مادر ندی و خلق سوز و خلق وقت که وقتا دی وقت افغانستان پا آرامه که یا نفر خوشحاله دی دل خلق دا خلق چه دی حکومت شاروا که دی و خلق دی کابینه که دی وزیران دی دی خلق وقت پا خطر که بیمیم و سلا و امنیت هم دم رده رازی ندی و خلق چه در زبی جوری لکه رستان یا قبل دی مصیب برور سایر چه دی فدرالی نظام غالی پا افغانستان که خدا خدا دی زبی پا خطر که بیمیدی سایر دا تا خلق مگا چه میانره و خلق واجد یو موږ په تاوان بربادو صاحب هیڅ ولا کدی موږ له امید دی یو مزونی یا صاحب دا نه چې موږ کوم امید ولرې دی حکومت چې ته دا نه شاید دې نه دې شي صاحب
دا سلامت اوسې مننه
قبل کانفرنس په څا وغاتې لا تراوري دې ساتي چې موږ ته
سید ډګروال صاحب روسته په کابل کانفرنس دمرا پیاټ کو په دې به هم له ملمنو نظر وورو بل اوریدو کې له روزان معرفي کې آزادی رادیو
بفرمایئ صاحب
السلام علیکم وعلیکم السلام نور حوصله را کی وټ وټ با موټرونه راکټ سو داخل زرا د شیټ جوړ کړی په دې کې وګرځېږو او بیا راځم د مې پښتنه مې چې هر چا ته راځي هغه دې ورته جواب ورکړي دغه زمونږ وطن کې دوی وایي چې زیربنایي کارونه روان دي کېږي زیربنایي کارونه خو موږ هېڅ چېرته نه دي ساروان فیر تاسې وګرځي وګورئ چې دا کومې پروژې عملي شوي دا تقریبا په پنځم ټیکهدارې اخلي او هغه باندې هغه بیا کار کوي چې د هغې کیفیت لس فیصد هم نه وي فاتې وګوري او وزیر د غویان د مالیې سره نه مې هغه دا ده چې چټي وعدې د خلکو ته نه ورکوي چې تر 2024 کال به موږ په خپل ځان باندې متکي یاست یو وخت کې وزیر د آب برق داسې یو هغه ورکړي چې موږ به تر 2012 کال پورې په افغانستان کې کور کور ته برق رسو او الان کې اوس لس کیلومتره دي کابل ته چې راشي هم هغه د پیریانو کور ته هېڅ هم نشته ده
سلامت و سیدر مننه یا اردون که بلم لرو بیا به ورشو ملمنو تا میره بنیو که آزادی رادیو
بله بفرمایید صاحب
نه تلفن قطر دیده ورستی اردون که انفی صاحب الدای وای چه بنسټیزی پروژې نه نشته نه اجرا کیږي او دوی د برق مثال مرکو البته داسیم نه ده چې هیڅ هم نه خدا کابل که خواهد اقل برق وشته خیر ور بشو ملمانو ته چې ملمانه دی اوریدونکو د نظرونو په ارتباط څه وایي زموږ اوریدونکي له کانفرنسونو ډېره هیله نه لري وایي چې کانفرنسونه ډېر جوړیږي خو دوی په ملموسې نتیجې نه پوهیږي دا باید څه وشي چې دا خلک د کانفرنسونو په نتیجو پوه شي آیا کانفرنسونه له جوړېدو سره سم دستي نتیجه یې معلومیږي داسې به نه وي که څرنګه توحیدي صاحب یا غازی خیل صاحب
ښه لومړی خو دوی د زیربنایي پروژو خبره وکړله چې دغه زیربنایي پروژې داسې دي چې د دنیا چې له افغانستان سره تر اوسه پورې څه مرستې کړي دي دوی فکر کاوه او دوی په دې اند وو چې د افغانستان حکومت دومره ظرفیت نه لري دوی 80% مرستې د خپلې خوا نه چې لګولې په کوم ځای کې لګولې په کوم ولایت کې لګولې په څه یې لګولې دا د دوی کارو شلو نه تر 20% پورې افغان حکومت ته دا پیسې ورکولې او د افغان حکومت له خوا نه لګول کېدلې بله خبره چې د غوړېدونکو د کانفرنسونو وکړله کانفرنسونه یعنی وګوري کابل دا دویم ځل دی چې دغه سې د یو نړیوال کانفرنس پکې جوړېږي دا ملک دومره عزت او دومره حیثیت اوس لري چې د نړۍ پرمختللي هیوادونو استازي راځي په افغانستان کې له افغانانو سره خپلې مرستې او اعلانوي خپلې ستونزې بیانوي فرضاً روسیې د څه شي نه ستونزې لرلې چین څه هیله
لرلا هندوستان څخه غوښتنې لرلې استرالیا جرمني کاناډا دا ټول هغه څه وو چې یعنی افغانستان پخوا په دغسې یو حیثیت کې نو ولې دغسې کانفرانسونه چې جوړېږي دا د افغانستان لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري مرستې ورسره نانېږي ولې وخت نیسي داسې نه کېږي چې چک ورته ورکړي متاسفانه زمونږ خلک تمه لري چې زر باید هر څه وشي مګر زر دغسې کانفرانسونو دغه ژمنې په عمومیاتو کې کېږي بیا جزئیات یې د افغانستان ځینې وزارتونو پورې چې اړه لري هغوی تعقیبوي او ډېرو یې نتیجه هم ورکړې ده بله خبره چې یو بل اورېدونکي وکړل هغه د نه پوهېږم د خود کفایي وه په دنیا کې هیڅ داسې هیواد نشته چې هغه د خود کفا واوسیږي تجارت به وي صنعت به وي او ټول هیوادونه به راکړه ورکړه سره کوي بله خبره خو زه فکر کوم دغه د مالیاتو په اړه وه سره دی چې دومره ما پورې مربوطه نه ده ولې څه چې مالیات دي پاکستانیان راځي افغانستان ته کار کوي هر هغه څوک چې له سلو امریکایي ډالرو څخه زیات عاید ولري په هغه باندې مالیه راځي ولې یو هغه خلک دي چې مزدوران دي کار کوي چې هغه راجستر شوي نه دي یا ټین نمبر ورته وایي نمبر یې تشخیصي ورته وایي چاغم نلری کمپنیو کی یا موساتو کی چې څوک کار کوي هغه حتمن مالیه ور کوي لمالی نه تیښتنه کیږي
او شما به حساب تر راجستر نه ستنه مې ان کار میکنن چی فکر میکنین چرا برای جلوی اینا گرفتن همیشه بالاخره یک وقت که یک کس داخل افغانستان میشه یا داخل هر کشوری دیگر شوه حتما به شکل از اشکال ثبت راجستر میشه تو خب حداقل اگر بله اجازه کار داشته باشه ای که اگر مشکل امنیتی و پیش نبه احتمالا یک جرم جنایی از یادم سر بزنه احتمال داره که باز با احتمال قوی که مورد پایگرد قانونی قرار میگیره در اون صورت با این شخص چیگونه برخورد خواهد شد
و خارجی هستن که به افغانستان می یک نو خارجی هستن که به کار می یک کار در یک کمپانی میکنه یک در کار در یک موسسات میکنن که عبارت از هندوستان و فیلیپین و از دیگه کشور هستن که از راه میدان هوایی می او حتما کار جواز میگیرن و ثبت میشه از اون مالیه گرفته میشه و یک کسایی هستن که از پیشاور می او ویزا میگیره به ویزا به افغانستان می بدون ویزا می یا کارت قبایل می داشته باشن او باز مزدوری میکنه
مزدوری میکنه هلمند اشاره وکړه هلمند لوایله رازی حتمن اغوی به ویزه او به پاسپورت رازی په افغانستان کې خپل خلک ډیر زیات بیکار دي کار نه لري فکر نه کوي چې په کار دي یو مخه ونول شي د دوی وطن نسبت افغانستان ته آباد دي
څاروان سبیا او شیدای خان چې زمونږ دغه اقتصادي سیستم چې د بازار اقتصاد دی او د بازار اقتصاد ډیر د مستهلک په ګټه باندې ځکوي چې په یو ځای کې به یو شی په 100 افغانۍ په بل ځای کې به په 130 افغانۍ دا وستا پورې مربوطه چې کم ځای نه اخلي اوس له پیښوره چې کم ګلکار کم مزدور راځي هغه نسبتا دغه خلکو ته لږې پیسې اخلي وغه به فکر د خلک به فکر چې دا ماهر دی یا ډیر کار ورته کوي دا اوس د دوی پورې لري یعنی دواړه خلک شته دي هم افغانان شته دي هم د پیښور خلک شته دي چې څوک په چا باندې کار کوي دا د دوی پورې مربوطه ده
اما صورت شمی کارگرایی که از خارج از افغانستان میان از اون طرف سرحد افغانستان میان خصوصا از پاکستان که شما تذکر دادین به صورت فکر نمیکنین که به شکل از اشکال نیاز است که بالاخره اینا حداقل در یک ورق ثبت باشه نامشان که کی به افغانستان آمد کی رفت خب این مثل یک کشور است به دروازه واره میمانه بیشتر که خب شما از فعالیت واقعی از اومیشه که در عقب پرده فعالیت های دیگر داشته باشن
خو افغانستان امرای پاکستان 2400 کیلومتر سرحد داره امرای ایران هم از 900 کیلومتر زیاد سرحد دارن و حکومت افغانستان بالخصوص وزارت محترم داخله امنیتی ملی زیاد سعی کوشش میکنن که رای جلوگیری را بگیرن و کسی که میاین به افغانستان ما پیشترم گفته بیمزدور کارهایی که میاین به ویزا میاین به افغانستان
بله سلامت تشکر. خب یک سوال دیگه می سوال شنونده ما که قبلا مطرح کردن در مورد پروژه های زیربنایی و شما هم گفتین مهمانای گرامی که خب پیش از این 20% کمک ها از طریق حکومت افغانستان صورت می گرفت پس چرا خود همی کشورهای خارجی کمک های را که انجام می دادن چرا در پروژه های زیربنایی کار نکردن خب البته با استثنای سرک ها ما تو کدام پروژه زیربنایی دیگر را
نه بندونه او
دست بله به طور مثال بندهای برق نمی بینیم که تای سالهای آینده یا دههای آینده مردم افغانستان و خود ای کشور از اون مستفید شوه الا چه شما در چی می بینین؟
خب ببینین سر یک آب بند برق که جور میشن از 2 میلیارد تا 5 میلیارد دلار امریکایی مصرف دارن و دونرا به این حاضر نبودن در کنفرانس کابل هم که در کابل دایر شده بودن حکومت افغانستان وزارتخانه را به 4 حصه تقسیم کرده بودن وزارت های سکتوری وزارت های امنیتی وزارت های عدلی و قضایی یعنی پروپوزلای خود پیش کردن به جامعه جهانی و خواستاری از این شدن که بعد از اینکه امرای افغانستان کمک میشه 50% باید از طرف حکومت افغانستان مصارف شوند در افغانستان، ولی متاسفانه بسیاریشان عملی نشدن و توقع ما از کنفرانس ترکیه این است که
همین دلیل عمده و اساسی همین گپ اساسی همین است که در گذشته عملی نشد. شما چرا امیدوار هستین که در آینده عملی شود؟ خب یک دلیل عمده شام این بوده که ظرفیت وجود نداره و فساد اداری.
بله.
حال چطور شد ظرفیت در یک سال یا دو سال دفعتن بلند رفت و فساد اداری هم از بین رفت؟
خب فساد اداری خود از بین نرفته، گرافشان کم شده، ولی از بین نرفته. فساد خود در همه کشورها هستن، خود گرافشان فرق میکنن. و بعد از 2014 اساکیر خارجی از افغانستان میبره، بعضی کشورهای هستن که اساکیرشان میبرن و کمکای اقتصادیشان دو برابر به افغانستان میشن. و توقع ما هم از کنفرانس توکیو این است نیازمندی هایی را که ما شناسایی میکنیم، کمکهایی را که ما در عرصه خدمات ضروری مانند صحت، زراعت، معرف و انکشاف دیهات و هم در زیربینایی ها مانند سکتور ترانسپورت، معدن، تجارت و سرمایه گذاری انرژی داریم، جامعه بین المللی ما را در این بخش ها کمک نماید. و نمیشه که تا 2024 تا کل عمر جامعه جهانی امرای ما باشند و علی حکومت افغانستانی ظرفیت دارند که شناسایی کنند که در کدام پروژه چقدر پول ما ضرورت داریم و در چه وقتی را مصرف میکنیم.
افغانستان حکومت به انکشافی بودجه اکثر وزارتونه نشی مصرف، ولی چه فکر کوی چه توحیدی صاحب تاسی چه فکر کوی چه افغانستان که وس د لا زیات پیسې ور وسپارل شي حکومت ته، حکومت به وکړي چې دا سمي مصرف کړي شي په پروژو باندې؟
خزه مخ کې هغه مخکنی خبره باندې سره مصوب یو تبصره کوم د
مالیه پر دې
حنفی صاحب. بله مالیه پرتابت البته نفیس او داغه مخ یو دوست د هلمند په برخه کې ویلي.
بله.
اگر چې جناب غازی خیل صاحب خپل ځواب ورک، بالکل دا مسولیت زموږ د سرحدي چارواکو برخه دي چې غیر قانوني راتګ ته د پای ټکی کېږي. خود به مرغه دغه البته باز یا خوشی بندرونه یا امغه پولی دغه لامل ګرځي چې غیر قانوني اغوی دن نشي او خپل هغه حداقل مزدوري وکي. هغه په سرحدي ولایتو کې چې نسبتا نام نوي یا نسبتا امغه غولسوالي نام نوي اغه لاري دوی راتلی شي چې کوي شو مونږ امغه خپل سرحدي ولایت ته شروکو که اغوی د مرکزیت ترزي فرزن لکه کندهار، لکه ننګرهار، لکه کابل، یا لکه مزار هرات، فکر نکم چې یو بهرنی وګړی پرته د پاسپورت نو ویزې نه دن نشي او اتکار وکړي شي. هغه صرف سرحدي مسایل دي چې هغه کې لاړ خشد یو سستون زیبیو برخه. حنفی صاحب د زیبنی برخه په بڑ کې به برخه کوي. حنفی صاحب ته باید ووایم چې موږ دغه 13 کلونو کې تقریبا 3 میلیارد او 900 میلیون افغانۍ یوازې په د مدنیاتو نه چې د هجیګه کو طلا او د نفط او د زغال او امرنګ د مس عینک نه موږ اوس چې شه دلودل البته ډېر ابتدایي کار پیښ شوې دي. موږ ته نه وایي دلودل او د افغانستان په ملي بودیجه کې البته راغلي چې د نیک مرغه نن افغانستان د 3 میلیارد افغانۍ یا د 2 میلیارد ډالرو اوایت کړي کې چې په دې برخه کې د ټول وزارتونو او د حکومت ټول برخه په دې کې چې شه یاندا خپل زموږ لاسراوړه نه ده. او همدارنګه موږ په دې هوډیو چې ان شاء الله به تر 2000 پورې د دغه زموږ د 3.9 میلیارد افغانۍ تر 3 میلیارد ډالرو پورې تر 2000 پورې دا موږ ته ورسیږي او د دې نه موږ چې شی وکړو اواید وکړو. همدارنګه د وی چې هیڅ توپیر د چا په ژوند کې نه راغلی دا خبره زه نسبتا نه تاییدوم. په دې چې موږ د په 1100 یا 200 کې د سړی په سر 150 یا 150 حدود کې ډالر د سړی سره واید درلودل، خو نن د سړی سره واید زمونږه 650 یا 680 پورې جګر شوې دي. د خپل د دې ښکارندوی دي چې د افغانانو د ژوند سطحه لوړه شوې ده او 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 سطحه مخکې تللې. پات شو د مصرف د بودیجې موضوع چې جناب سرمست تاسو پښتنه وکړه، هغه دا چې کته سو پم وی هر کله ځینې تخنیکی حسن زه هم د بودیجې په مصرف باندې راتل، ځینې اقلیمی حسن زه هم هم د خپل لپاره سکل د کال مالی کال نه همیا شو چې موږ وکول شو په راتلون کې د 3 میاشت کې چې د ژمی موسم وي دغه اداري کارونه حکومت د افغانستان د سر ته ورسوي، خپل وزارتونه خپل بودیجه ډیزاین کې وو، مالی وزارت ته ولګي، او دا غه کټي مراحل چې د شورای وزیرانو شورای بلی وو همدارنګ د پارلمان نه خلاصيږي، دغه د درې میاشتو په ژمی کې داخله شي تر څو کولی شو د انکشافي پروژو تطبیق د حمل د میاشتو د سر نه صحیح شروع شي، تر څو چې هغه ځینې چې اقلیمي ستونزې لري یعنی یخو ګرم هوا لري په هغه کې هغه پروژې په مناسب وخت کې تطبیق کړئ شي. نو هغه چې کوم وزارت څومره مصرف کړي او څومره کم مصرف کړي نو کېدای شي چې بیا تاسو هغه وزارت ټارګټ کې هغه
منظور دنه ده چې یو انتقاد یعنی عملی
ټوب
خبره. بله
مهرباني. یو بل موضوع راځم چې تاسو مخ کې و فرمایل یا کوم لیدونکو اوریدونکو و فرمایل هغه دا چې اولې دغه پروژې چې اتیا فیصد غیر اختیاري وو ولا هغه تطبیق شوی نه دي، اولې صحیح نه دي تطبیق شوی دي، هغه کا اختیاري وي خو مونږ تطبیقول او مونږ پختنم کوي شو، دا غیر اختیاري وو د نوم نه معلومه ده چې تطبیق هغه پورې تړاو درلودل هغه پورې مربوطه مونږ ته پختنم نشو کولای، ولې چې بيخي غیر اختیاري وو حتی مونږ ته اول هم درلود د کېدې شي چې صرف یو اول یو چې شی براغه یو لیټر براغه چې مونږ فلاني ځکه غوړو دغه څه شی جوړ کو، نو دا چې څنګه جوړول څنګه نه جوړول داس مونږ د اختیار نه وتی خبرو، دغه جواب ډیر امغه هغه مغز مونږ دونر.
البته بیا هم حکومت مسولیت درلود چې نظارت یې کړی وای چې یو پروژه دوی ورکې یو لک ډالر او مصرفي زر ډالر باید حکومت نظارت کړی وای.
د بده مرغه سروان صاحب همدغه خبره ستاسو تقریبا په دې خبره زته ایدوم دا چې فردن هغه برنامه چې یا هغه پروژه چې افغانان یا د افغانستان د حکومت لاره هغه البته تطبیق کیدی، هغه یو کیلومتر سرک کوم په یو لک ډالر جوړول د غیر اختیاري بودیجه کې چې هغه تطبیقول شاید هغه په یو میلیون ډالر
راځي. بله سقوی
چې دا په مونږ کوي شو چې په یو میلیون ډالر باندې مونږ لس کیلومتر تقریبا کړی وي، یعنی دغه ستونزه وا چې د همدغه لپاره مونږ په دې ډیر تاکید کوو چې دغه لس کلو د راتلونکي لپاره هغه زیربنایي مسایل ته باید ډیر زیات کار وشي، او په زمن کې د اوایت د همدغه مصارف د انکشافي برخو د افغانستان د ملي بودیجې له خوا وشي تر څو هغه صحیح تطبیق کړی شي او صحیح نظارت مونږ ترې
وکړو،
او د پیشرفت زمینی چې کیږي او هغه پیشرفت چې کیږي هغه مونږ ته معلوم شي.
بله تشکر توحیدی صاحب. یک سوال آخر از شما و وی که خب پس از سال 2014 و با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان گفته میشه که با کمرنگ شدن حضور نیروهای بین المللی و کشورهای خارجی در افغانستان زمینه‌های کاری و فرصت‌های کاری هم کاهش پیدا می‌کنه که می‌تونه به شکل مستقیم بر اقتصاد افغانستان تاثیرگذار باشه. چی فکر می‌کنین چقدر تاثیر خواهد داشت بر زندگی عادی مردم این خروج نیروها از افغانستان؟
درست است، من گپ شما رو تایید می‌کنم. به این که خروج قوات امنیتی خارجی شروعش البته که شروع شده و یعنی اینا مکمل به طور کلی تا 2024 نمیبره، اینا بس شکل تدریجی آهسته آهسته همی مسائل امنیتی را به افغانا تسلیم میکنن و اینا گوشه‌گیری میکنن، یعنی که بیخیز یا برای این فکر نکنم که تا 2024 گپ مناسب باشه و یا فکر نکنم که برای این طبعا تاثیرات منفی بالای مسائل اقتصادی افغانستان میمانن. من از این خاطر بر شما اگر دیاتون باشن در لحظات اول گفتم که ایجا سکتورای خصوصی ما پشتیبان بسیار قوی حکومت افغانستان و مردم افغانستان باید باشد. به اینکه سکتورهای خصوصی را حکومت چی میکنه؟ مسئولیت حکومتی است که زمینه های کاری را به خاطر متشبثین خصوصی و همچنان به خاطر صنعت کارای ما، به تجار ما، به زراعت پیشه ما برابر میکنه. اینا مسئولیت حکومتی است که زمینه بسازه و
دلته د زمینی مسئله تاسیاده کړ. یو لک یا یو نیم لک ځواکونه بهرنی ځواکونه په افغانستان کې ول ډیر خلک وای افغانانو لدی فرصت نه استفاده و نه کړ، دوی ډیر شانو ته ضرورت درلود چې افغانانو کولای شي
تولیدی
او په دوی خرڅ کړي وای.
بله جناب سرمانس مونږ یوازې په امنیتی برخه کې نه وای، دلته نور زمینی دلته
په اقتصادي برخه ځای دوم
بله اقتصادي برخه
نه یوازې
مونږ امنیتی برخه کې
بله
حکمه یعنی یوازې امنیتی برخه نه دلته نور زمینی مونږ شته چې مونږ دلته د تعرفو برخه دی د مالیاتو برخه دی د تجارت د وزارت اغه ځینې اسانتیاوې دي چې محترم تجارت او متشبثین ته ورکوي همدارنګه دغه سرمایه گذاریان چې زموږ په دغه منابعو باندې کېږي دا ټول زموږ د سکتور خصوصي کار دی یا سبه د حکومت وي او سبه د سکتور خصوصي وي همدارنګه د کار زمینی دلته دوستان ته پیدا کېږي زموږ اساس افغانان ته پیدا کېږي همدارنګه دغه زمینی چې برابر شو دغه د خصوصي سکتورونه ډیر زیات اوګه ورکوي شي د افغانستان
تشکر بشار جات شما آقای توحیدی وحید توحیدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان و وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت افغانستان تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی و همچنان میخوایم به شنوندگان ما یادآور شوم اگر به اینترنت دسترسی دارین سر بزنین به صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت در اوج برنامه گذشته را به طور فشرده شنیده میتونین و میتونین که نظراتتون رو با ما درباره برنامه های آینده شریک بسازین
بله قدر من اردون کو که غواړی چې د خبرونه بیا ووري یا مونوی بیا ووري دلې غواړی چې وای ووري سبا د 9 بجو له خبرونو وروسته د دې دواړو خبرونو ځینې برخه وړاندې کیږي
باید بگذریم از میان دیوهای مس باید بگذریم از میان دیوهای مس باید بگذریم هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن از فراز این بلند پس باید بگذریم از فراز این بلند پس باید بگذریم شناسی تو سنگ و خشت مرا میشناسم در و درخت تو را دیده ای عشقای داغم را دیده ای عشقای داغم را دیدم روزهای سخت تو را دیدم روزهای سخت تو را خانت در کنار خانه من کشت من در کنار باغک تو آب میگیری از من آراهم آب میگیری از من آراهم نور میگیرم از چراغک تو نور میگیرم از چراغک تو تا که از یک دگر گریزانه هر دو افغانه هر دو انسان سفر مشکل است این وادی چند شب مانده تا با مادی چند شب مانده تا با مادی مانده را در میانه